دا مشال راډیو دا د مهال په پیښور کې د غرمې 12 او په کابل کې 12:30 بجې دي. په دې خبري سات کې مزپا امیر ساحل او ولیها میرزاده هرکلی کوو. په دې غړې کې مو د قبایلو پښتونخوا افغانستان او نړۍ په اړه له رپورټونو سره سره شننې او تبصرې هم درته راوړې دي. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویان د ملیها میرزاده.
السلام علیکم ټټور اول پامکړه د خبرونو سټکو ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوال عثمان کاکر د پښتون تحفظ موومنت پاړه د پوز روسي او سرګندونو باندې تنقید کړي. په کراچۍ کې د ولسمشر کور مخې ته د روکو شو او شیاګانو موندلو لپاره ناسته په 15 ورځ جاری ده او امریکا ایران ته د کوم برید په وړاندې د فیصله کون جواب ورکولو لګواخ سره سره په هیواد غکړې چې مذاکرات ته ورسره کین. تفصیل د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان خان کاکړ د پښتون شورنې غورځنګ په اړه د پاکستان پوز ویان پر وروستي او سرګندونو ټکونه کړې دي. د زیارت پر ورځ د سېنېټ عمومي غونډې ته په وینا کې کاکړ وویل چې ریاست ته د پښتنو مسلو حل کولو ته توجه وکړي پر ځای د دې چې ورته د غدار نوم ورکوي. عثمان کاکړ د روکو کسانو عدالتونو ته د حاضرېدو خبره وکړه چې د پښتون تحفظ موومنت د غوښتنو څخه یوه ده. د پاکستان پوز اماړیکو ادارې مشر میجر جنرل آصف غفور د اپریل په 9 په پنډه کې خبري غونډې ته په وینا کې پښتون شورنې غورزنګ په دې تورن کړیو چې د هند او افغانستان له استخباراتي ادارو نه پیسې اخلي خو غورزنګ دا تور رد کړیو. هند او افغانستان یې په خبرګون کې سنو ویلې. په کراچۍ کې د شیاګانو روکشو کسانو د موندلو او عدالت ته د حاضرېدو د غوښتنې لپاره پرلت په 15 ورځ جاری دی. د شیا مسلک روکشو کسانو خپلوان او د بشري حقونو فعالان د اپریل 26 راهیسې د ولسمشر کور مخې ته په پرلت دي. د پرلت مخکښ راشد رضوي پرون ماښام مشال ریډیو ته وویل د غوښتنو تر پوره کېدو پورې به احتجاج روان وي.
هغوی وړاندیز راته وکړ چې موږ به د حقایقو موندلو لپاره کمیټه جوړ کړو او تاسو پرلت ختم کړئ، خو موږ ورته وویل چې تاسو کمیټه جوړ کړئ، هغه د پلټنې وکړي او چې کله یې نتیجې مخې ته راشي نو بیا به موږ پرلت ختم کړو.
د سند کار او خدمت وزیر سید ناصر حسین شاه مشال ریډیو تویل له پولیسو سره دغه کسان نشته. پرلتوال وای پټول پاکستان کې اتیا اهل تشیع لادرک دی چې نه درشه د کراچۍ دی. په پاکستان کې د خلکو د روکولو تور اکثره په استخباراتي ادارو پورې کیږي خو هغه یې ردوي. د بلوچستان په هرنای کې په دوه جلا جلا حملو کې د دوو سرحدي سرتیرو په ګډون 15 کسان وژل شوي، یو ژوبل دی. چارواکي وایي 13 ورځ وسلوالو په سیمه کې د سکرو په کارکونکو ډزې وکړې او دوه کسان سید شاه او حبیب الله یې وژل. د هرنای چارواکو رسنو ته په بیان کې ویلي چې په پیښه کې یو کس شیر عالم ژوبل شو. بیان وایي کله سرحدي سرتیری د پیښې ځای ته روانو نو ګاډی یې په ځمک لاندې بم برابر شو چې پکې دوه سرتیری او یو لسی وګړي وژل شول. د حملو ذمهواري چا نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا حکومت له کمی مالیاتي کمیشن څخه د خپل برخې 3% روپۍ قبایلو ته د ورکولو رسمي منځوري ورکړي. تیر ماښام د اعلی وزیر له دفتره په خبر بیان کې راغلي چې دا منځوري د کابینې په پرونی غونډه کې شوې. بیان وایي په NFC کې د خیبر پښتونخوا د برخې 3% شاوخوا 1,00,000 روپۍ جوړیږي. بیان زیاتوي چې اعلی وزیر د کابینې په غونډه کې د قبایلو پرمختیا پلان لپاره 10 کلن پلان هم منظور کړ او اړوند ادارو ته د پلان تفصیلاتو حتمی کولو امر کړی. قبایلی سیمه تیر کال د مې په پای کې دایني ترمیم تر منظوري وروسته د خیبر پښتونخوا برخه شوې. د پیښور عیسویانو ویلي چې د خار ایډوردز کالج د دوی ملکیت ته هیڅ کله به حکومت ته ونه سپاري. د عیسویانو مشرانو پرون په پیښور کې خبري غونډې ته وویل داسې اندېښنې لري چې ګواکې حکومت د ایډوردز کالج واک په خپلو لاسونو کې اخلي. د پیښور د یوې کلیسا پادري جوزف جان تر خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل کالج له پخوا راهیسې د کلیسا ملکیت ته
یو مهم لګیا دی چې دغه کالج چې دی دغه چرچ لاسنا دی والی خو مونږه چې چرچ خلک یو مونږه وایو چې نه دا چرچ پراپرټی دی دا چرچ کالج دی.
د عیسویانو مشرانو وکیل وایي په 2018 کال کې پیښور هایکورټ تر هغې وروسته د کالج د ملکیت او انتظامي چارو په اړه د عیسویانو په حق کې فیصله ورکړې وه چې پخوانی ګورنر اویس غنی یې په چارو کې مداخله کړې وه. د خیبر پښتونخوا حکومت د عیسویانو د سرګندونو او دعوو په اړه څه نه دي ویلي. خبرونه له مشال ریډیو نورې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي له طالبانو سره د خبرو په شپږم پړاو کې پرمختګ شوی دی. نوموړي بیګا په ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې په دوحې کې د خبرو وروستي پړاو پرون پای ته ورسید چې پکې د افغانستان د جګړې د ختمولو لارو چارو په اړه ثابت البته رو پرمختګ شوی. خلیلزاد نور تفصیل نه دی ورکړی، البته دای ویلي چې د خبرو اوسنۍ رفتار کافي نه دی ځکه چې جګړه زور اخلي او پکې بېګناه خلک مري. په عین وخت کې طالبانو له خلیلزاد سره د خبرو شپږم پړاو مثبت بللی. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویان سویل شاین په ټویټر په بیان کې ویلي چې د خبرو دا پړاو په ټوله کې مثبت وو او دواړو خواوو په حوصله د یو بل نظرونه واورېدل. د عراق امنیتي چارواکي وایي د بغداد د صدر خر په بازار کې ځانمرګي به میبرید کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. یو لوړپوړي چارواکي پرون ویل چې یو ځانمرګي برید کوونکي چې بارودي واسکټ یا اغوستو د جمیلې مارکیټ په ګڼه ګوڼه کې 14 نوکړه. اسلامي دولت وسله والې ډلې په انټرنیټ په بیان کې د حملې ذمہواري منلې ده. د غبري د شپې مهال 9 بجې د روژه ماتي په وخت شوي. امریکا پرون د ایران لخوا د کوم برید د چټک او پریکند جواب ورکولو لګواخ سره سره د هغه هیواد په مشرانو ټینګار وکړ چې خبرو اترو ته دې ورسره کینی. په دې توګه داسې برېښېده چې واشنگتن د سزا او جزا تګلاره خپله کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په بیان کې وویل ایران د تر اوسه د واشنگتن زغم ته د ارادې نشوالي په سترګنو ګوري. د ویل ایراني رژیم دې په دې پوه شي چې که هغه هیواد یا لاسپوسې په امریکایي ګټو یا وګړو برید وکړو د امریکا چټک او پریکند غبرګون به وویني. پومپیو دا خبرې تر هغې وروسته وکړې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له ایراني او مشرانو غوښتل چې ټلیفون دې ورته وکړي. دا خبره نوموړي په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته کړې وه. د مې پر اتمه امریکا د ایران د فولادو او نورو فلزاتو پر صنعت بندیزونه ولګول. پر مخې وروسته ایران ویلو چې له نړیوالو طاقتونو سره د 2015 کال اټومي موافقې ځینې ژمنې ځنډوي. تهران لا د پومپیو او ټرمپ د څرګندونو په غبرګون کې سندې ویلې. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تا کرن صوبه او د موسم حال له اسلام آباد سره ځهی راکوي.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه. یو امریکایي ډالر په 1.13 روپۍ غستل کیږي او په 1.78 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.83 روپۍ او په 1.85 روپۍ. یو یورو په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 8.46 روپۍ او په 8.78 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 8.68 روپۍ او په 8.80 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.04 روپۍ غسل کیږي او په 1.68 روپۍ خرڅول کیږي. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غسل کیږي او 298 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیت محکمې په وینا سبا د خالی پورس به په پیښور، بنو او ژوب کې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 34 او کم نه کم 30، بنو کې 30 او 40، ژوب کې 30 او 14، او کوټه کې به زیات نه زیات 20 او کم نه کم 45 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی است. خبرونه مولا ملیه امیرزاده او د کرنسی و سارو بی او د موسم حال مولا سراج زهیر واورید. په کراچۍ کې فعالان وایي د ورکو شیعهګانو عدالت ته تر حاضرۍ پورې احتجاجي ناستې ته دوام ورکوي. د خیبر پښتونخوا حکومت په قومي مالیاتي کمیشن کې له خپلې برخې څخه قبایلو ته د شاوخوا 1,000,000 روپۍ ورکولو منظوري ورکړې. په پېښور کې عیسویانو تور پورې کړی چې حکومت غواړي د ایډوارډز کالج واک ورڅخه واخلي.
دا ایډوارډز کالج کم دی کنه؟ دا چرچ پراپرټي دی.
د بی پول خبریالانو سازمان وایي په پاکستان کې پر خبریالانو بریدونو اندېښنې پیدا کړې دي.
په یره کې آزاد ژورنالیزم، د یره په فضا کې آزاد ژورنالیزم کول ډېر ګران دي.
د خیبر پښتونخوا حکومت په بیلابیلو ښارونو کې د روژې په میاشت کې ارزانه بازارونه جوړ کړي خو خلک وایي
ډېر زیات ګران دي. نیم باندې 120 روپۍ 140 روپۍ پاوند
په روژه کې. یار یو شی یو په ډبل باندې ګران.
شننې او تبصرې هم در خبرو له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. په کراچۍ کې د پاکستان ولسمشر عارف علوي کور مخې ته پرلت نن پر 15 ورځ هم روان دی. احتجاج کوونکي وایي حکومت د هغه اهل تشیع کسان پیدا کړي چې ورک شوي. د سند حکومت وایي ورک کسان له پولیسو سره نه دي. د بشري حقونو کارکوونکي وایي لسګونه شیعهګان او ګڼ نور خلک په تیرو کلونو کې ورک شوي او هیڅ پته نه لګي. دوی زیاتوي چې د ورکو کسانو موندلو لپاره هڅې کوي او ټولې ډلې چې کله متحد شي په شریکه غږ پورته کړي نو ښایي اثر ولري. بوروال کاکړ موضوع روښانوي.
په کراچۍ کې د ولسمشر عارف علوي د کور مخې ته د روان پرلت مخکش راشد رضوي وایي حکومت هڅه کوي چې په دوی په څپلمه پرلت ختم کړي خو د ده په وینا دوی به داسې ونه کړي. راشد رضوي د 9 مئی په ماښام مشال رادیو ته وویل تر هغه وخته به ناست وي تر څو چې یا غوښتنې نه وي. پورا سوی
زمونگ پرلت با زمونگ دولاندو کلو گختنو تر پورا که دو دوام لری گختنی مدادی چه ده شیا مسلک پزور ورک کلل شوی کسان ده پیدا کلل شی او دالت تا ده ولانده کلل شی زمونگ لمالوماتو سرسم تر او سال طول پاکستان سخه ده شیا مسلک اتیا کسان لا هم ورک دی چه نه دیش پکه ده کراچه دی
راشد رضوی وویل د سند له گورنر او د قومي اسمبلی له ځینو غړو سره یې مذاکرات سوي خو بریالي سوي نه دي.
هغوی وړاندیز راته وکړ چې مونږ به د حقایقو مندلو لپاره کمیټي جوړ کړو او تاسو پرلت ختم کړئ، خو مونږ ورته وویل چې تاسو کمیټي جوړ کړئ، هغه د پلټنې وکړي او چې کله یې نتیجې مخې ته راشي نو بیا به مونږ پرلت ختم کړو.
د سند کار او خدمتونو له صوبایي وزیر سید ناصر حسین شاه څخه مې وپوښتل چې د دوی حکومت د دې ورکلسو کسانو د خوشی کولو لپاره څه کړي او یا څه کوي. هغه وویل موږ د پولیسو په اړه جواب دی یو او له پولیسو سره داسې کسان نست.
تر کومه حد چې لموږ تپوس کې دی شی او یا زموږ ذمہواری ده نو هغه د سند پولیس دی. هلته موږ پوره معلومات کړي، له هغوی سره هیڅ داسې کسان نشته، خو زموږ اصولي موقف دا دی چې داسې باید ونه شي. که پر یو چا د جرمونو تور وي نو هغه باید عدالت ته وړاندې کړل شي.
د بشری حقوقو مبارزه نغمه شیخ وای په پاکستان کې یوازې د شیا مسلک وګړی نه بلکې د بیلابیلو ټولنو او قانونو په زرګونه خلګ ورک دي. د دې په وینا د دې کسانو د مندلو او راخوشي کولو لپاره به مبارزه هغه وخت لا نور ګټوره سي چې ټولې ډلې په شریکه ژغ پورته کړي.
جب مظلوم مظلوم کے ساتھ جڑ جائے گا تو زیادہ
چھ مظلوم لا مظلوم سرو دریگی نو با نور قوت پیدا کری. لکا پختون ژغورنے غورسنگ شو، دور کڑل شو، بلوچ لپارا مبارزہ کون کی شو، مہاجر شو، شیعگان او داسی نور شو. د دوی مرکزی کمیټه باید سلا مشوره سره وکړي او یوازې د ورکل شو کسانو لپاره په یو خلو وای چې دا کسان باید د پاکستان له قانون سره سم عدالت ته وړاندې کړل شي.
له شیا مسلک سره د اړه لرونکو ورکړل سو کسانو د مندلو او خوشی کولو لپاره د هغوی خپلوانو او د بشري حقوقو یو شمیر فعالانو پرلت د اپریل پر 16 پیل کړی وو. په پاکستان کې د ورکړل سو کسانو تور پر پاوز او جاسوسي ادارو پور کېږي، خو هغوی په وار وار داسې تورونه رد کړي دي.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا کابینه په قامی مالیاتی کمیشن ان اف سی کې ل خپل برخې څخه 3% روپی قبایلو ته د ورکولو رسمي منځوري ورکړي. د اعلی وزیر له دفتره په خپور بیگانی بیان کې راغلی د کابینه په پرونی غونډه کې د قبایلو د پرمختیا لسکلن پلان هم منظور شو. تیر کال په پختونخوا د قبایلو ورګډولو پر مهال حکومت ویلی ول چې هر صوبه په ان اف سی کې ل خپل برخې څخه 3% قبایلو ته ورکوي، خو سند او بلوچستان تر اوسه د دې کار ژمنه نه ده کړې. غلام غوث تفصیل لري.
د وزیر اعلی هاوس په خبر نه د خیبر پختونخوا د کابینې د غونډې په اړه په خبر شوی سرکاري بیان کې ویل شوی دی چې د اعلی وزیر محمود خان په مشرۍ صوبایي کابینې د خیبر پختونخوا د ان اف سی ایوارډ د خپلې برخې 3% حصہ قبایلي ضلعو ته د ورکولو منظوري ورکړې ده. د سرکاري بیان تر مخه د 3% برخې په حساب د 10.8 ارب روپۍ جوړیږي. د کابینې په پرونی غونډه کې د قبایلي ضلعو لپاره د لسکلن ترقیاتی پلان منظوري هم ورکړې شوې ده. او وزیر اعلی محمود خان ویلي دي چې په یوه میاشت کې د نننه دي د دغه پلان ټولو تفصیلاتو ته حتمی شکل ورکړې شي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي دي چې ضربه په وفاقي کچه د قبایلي ضلعو د پرمختګ په اړه یو غونډه رابلي چې پکې به د نورو صوبو سره د قبایلي ضلعو لپاره د 3% برخې ورکولو خبره کوي. د قبایلي سیمو د زمکولو پر مهال د وفاقي حکومت لخوا په ان اف سی ایوارډ کې د 3% برخې په حساب هر کال قبایلي ضلعو ته د 10 ارب روپو د ورکولو ویل شوی وو، خو تر دې دمه یوازې خیبر پختونخوا صوبې 13 ورځ د کابینې په غونډه کې د خپلې برخې ورکولو منظوري ورکړې ده. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پښتونخوا په قبایلی سیمو کې امیدوارانو د صوبایي اسمبلی انتخاباتو لپاره د خپلو کاغذونو جمع کول پیل کړی دي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن وای دا عمل به تر می 11 نیټې پورې روان وي. د کمیشن یو وایان سهیل احمد پرون مشال راډیو ته ویل دوی به د نوماندانو کاغذونه ارزوي او بیا به یې وروستی نوملړ خپروي. کمیشن وار لمخه ویلي چې د جولای پر دویمه به په قبایلو کې د صوبایي اسمبلی 1400 لپاره انتخابات کیږي. ملیحه امیرزاده رپورټ لري.
د پاکستان الیکشن کمیشن په قبایلي ضلعو کې د صوبایي اسمبلی انتخاباتو لپاره د نامزدګۍ کاغذونه د شروع په ورځ اخیستل پیل کړل. د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلعو کې د 1400 علاوه پر 500 مخصوصو نشستونو انتخابات کیږي چې 4 د ښځو او 1 د اقلیتونو لپاره ځانګړي دي. په خیبر پښتونخوا کې د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد وایي د نامزدګۍ کاغذونه د مې تر 11 جمع کېدی شي.
الیکشن کمیشن اف پاکستان د قبایلي اضلاع لپاره کوم شیډول اعلان کړی دی. هغه مطابق خلک کاغذات نامزد تر 11 تاریخ پورې جمع کولی شي. 14 صوبایي نشستونو لپاره مختلف ریټرننګ افسران صاحبان موږ تعینات کړی دي. نو کاغذونه په جنرل نشستونو باندې هغه ریټرننګ افسرانو سره په متعلقه ضلعو کې دی جمع کولی شي. او د مخصوص نشستونو لپاره کوم صوبایي الیکشن کمشنر خیبر پښتونخوا ریټرننګ افسر مقرر کړی شوی دی. د دې لپاره کاغذونه عمدتا صوبایي الیکشن کمشنر په خبر دفتر کې جمع کولی شي.
د پاکستان الیکشن کمیشن وای د مئی پر 12 بعد امیدوارانو نمونه خپاره شي. سهیل احمد وای د امیدوارانو کاغذونو د سارولو او حتمی فهرست خپرېدو لپاره خپل وخت ټاکل شوی دی چې د غیر وروسته به د جولای په 2 ټاکنې کیږي.
13 تاریخ پورې بعد د کاغذونو جان پرتال کول شي. ریټرنینګ افسر د فیصلې هغه مطابق چې دا کاغذونه صحیح دي یا غلط دي د هغه خلاف اپیلونه به د 28 نیټې پورې متعلقه اپیلټ ټریبیونل سره جمع کول شي. اپیلټ ټریبیونل به اپیلونه کرکم جمع شوی هغه باندې د 28 نیټې پورې فیصلې ورکوي. د امیدوارانو حتمی فهرست به بیا 28 بنیټه باندې جاری کول شي. خو کاغذات واپس اخستو دپاره او حتمی فهرست بیا د غیر وروسته چای کول دپاره کم 1.5 نیټه مقرر کړی شوی ده. په 1.5 نیټه باندې به امیدوارانو حتمی فهرست سره هغوی ته نشانات اعلان کول شي.
په قبایلي ضلعو کې د جولای 2 انتخاباتو لپاره شاوخوا 26,000 ووټران رجسټر شوي دي. د انتخاباتي کمیشن له معلوماتو سره سم د پولینګ مرکزونو شمیر شاوخوا 1500 دی. د پاکستان الیکشن کمیشن سیاسي ګوندونو ته ویلي چې د زنانو او اقلیتونو د مخصوصو سیټونو لپاره خپل ترجیحي فهرست د مې 11 پورې الیکشن کمیشنر خیبر پښتونخوا په دفتر کې جمع کړي. الیکشن کمیشن وایي دغه فهرست چې یو ځل جمع شي هغه به حتمي وي او په هیڅ صورت پکې بدلون نشي کېدی. د دې سربېره الیکشن کمیشن د ضابطه اخلاق شیډول هم جاری کړی دی. سهیل احمد یې په اړه وایي
یو منتخب ایمنه منتخب بل سینیټر یا وزیر مشیر گورنر وزیر اعلی سپیکر سینیټ چیئرمین صدر پاکستان وزیر اعظم پاکستان د دې دغه حلقو دوره نشي کولی. دغه ځای کې د څه قسم د ترقیاتي کارونو پرانیست نشي کولی اعلان نشي کولی او مزید پر د دې په دغه ځای کې چې کوم ټرانسفر پوسټ د سرکاري ملازمینو
د 2011 کال الیکشن ایکټ سیکشن 9 سره سم چې کله په کوم پولینګ مرکز یا کوم حلقه کې په اچول شو رایو کې د زنانو د ووټونو شمیر د 10% نه کم وي نو الیکشن کمیشن اختیار لري چې هغه نتیجه کل عدم وګرځوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سیاستوال او سینیټر عثمان خان کاکړ د پښتون ژغورنې غورځنګ په اړه د پاکستان پوځ ویان میجر جنرال آصف غفور پر څرګندونو انتقاد کړی دی. نوموړي پرون د سینیټ عمومي غونډې ته په وینا کې وویل د غورځنګ مشرانو ته د غدار ویلو پر ځای د ریاست د پښتنو مسالې حل کړي او لټول هیواد ورک کسان د عدالتونو ته حاضر کړي. جنرال غفور د اپریل پر 9 په پینډۍ کې خبری غونډې ته په وینا کې تور پورې کړی وو چې پښتون ژغورنې غورځنګ ته د هند او افغانستان استخباراتي ادارې پیسې ورکوي. غورځنګ دا تور رد کړی وو او نوې دلی او کابل یې په غبرګون کې څه نول ویلي. احمد الله علی اسلام آباد
پرون د زیارت پورز د سینیټ غونډې ته سینیټر عثمان کاکړ وویل د جی ایم سید حاصل بزنجو محمود خان اچکزئی اسفندیار ولی خان مولانا فضل الرحمن او یو شمیر نورو سیاسي مشرانو ته غداران ویلې کیږي. خو هغه چا چې واقعي د ملک سره غداری کړي او آئین یې مات کړي هغوی ته د وطن سره مینه لرونکي ویلې کیږي.
هر پولیټیکل بندا جو ہے غدار صرف
هر سیاسی تن ته غدار ویل کیږي، نو آیا صرف اسټابلیشمنت د ملک سره وفادار دی؟ غداران خو ضیاء الحق، یحیی خان او پرویز مشرف وو چې د ملک آئین یې مات کړو او په ملک کې مارشل لا ولګولا، او غداران خو هغه ریټایرډ جرنیلان دي چې د مارشل لا مرسته یې کړې ده. څو ورځې وړاندې آی ایس پی آر یو ګوند ته پیغور ورکړو چې راو انوار د چا بچی وو، نو ورته ویل غواړم چې راو انوار ستاسو په ایجنډا کار کولو. د عثمان کاکړ په وینا کې سیاسي خلکو کله هم د بیوزله خلکو د حقونو او د خپلو جایزو اختیاراتو لپاره اواز پورته کړي، نو غلي کولو لپاره پرې د غداري ټاپه لګولې کیږي. مشال ریډیو چې د خبريال او سیاسي چارو پوه شمیم شاهد نه تپوس وکړو چې څه وجه ده چې په پاکستان کې زیاتره وخت د سیاسي ګوندونو په غړو د غداري تورونه لګي، نو نو موړې وایي غیر آئینی
قوتونه هغه سیاسي عمل دلته نه پرېږدي، هغه جمهوري عمل نه پرېږدي. دا یو پټه خبره نه ده چې مقتدر قوتونو همیشه تل دا کوشش
خود دفاعی چارو پو بریگیڈیر ریٹائرڈ سید نذیر وائی د ملک سیاسی گندونو د اول ورځ راهسه دا کوشش کړي چې د مقتدر قوتونو په مرسته ځان په واک کې راولي، خو چې کله یې بیا دغه قوتونو سره اړیکې خراب شي، نو دا هم یو وجه دا چې پرې دا قسمه تورونه لګي.
زمونږ بلکې چې کوم سیاست دی نو دا په اصول باندې نه دی. دویمه خبره دا ده چې دغه سیاسي قوتونه هم دغه مقتدر قوتونو سره ملادي کې هغوی ته سترګې نیولې چې دوی به مونږ برچه اقتدار راولي، او د دوی آشیرواد چې مونږ ته حاصلي نو مونږ ته به یې څوک څه نشي ویلی، مونږ د حکومت کولی شو. نو دا یو سوچ، یو بیانیه داسې جوړه شوې ده چې د هغې د وجې نه سیاست هم ډېر زیات خراب شوی دی، او بل طرف ته د ملک اقتصاد هم د دغې د وجې نه ډېر خراب دی چې هغوی صرف
د سید نذیر په وینا د سیاسي ګوندونو په مشرانو د دا قسمه تورونه لګولو نه ډډه کول پکار دي، ځکه چې ګټه یې نه خود دې ملک اولس او نه جمهوریت ترسي، بلکې د سیاسي ګوندونو په مشرانو د اولس اعتبار کمیږي.
آیا سختدریزی یو ډول فکر یا نظریه ده؟ او که څنګه سختدریزه افکار په ټولنه کې څنګه دودیږي؟ سختریزی او ټولنیز رسنۍ لا یو بل سره څه تړاو لري؟ د هرڅه په خبرونه ټولنیز شبکې او سختریزی کې د هرې جمعې او خالی پر ورځو لمشال رادیو
ټولنیز شبکې او سختریزی نوې خبرونه ده چې تاسو یې نن پر پاوکم 2 بجو او سبا پر پاوکم 4 بجو لمشال رادیو اوري. وس ورزو بل رپورټ ته د پیښور د عیسویانو مشر تور پورې کړی دی چې حکومت غواړي د ایډورډز کالج له ملکیت یې برخې کړي. دوی پرون په پیښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل د خیبر پښتونخوا پخوانی گورنر اویس غنی هم د ورته اقدام هڅه کړې وه، خو پیښور های کورټ په 2018 زیږیز کال کې د کالج د ملکیت او انتظامی چارو په اړه د عیسویانو په حق کې فیصله وکړه. دوی ګواښ کړی چې که حکومت د کالج واک ترلاسه کوي نو پر ضد به احتجاج پیل کړي. حکومت د عیسویانو د تورونو او څرګندونو په غبرګون کې لاس نه دی ویلي. غلام غوث له پیښوره.
د پیښور د مسیحي ټولنې مشرانو په پریس کلب کې په خبري کانفرنس کې ویلي دي چې د پیښور ایډوارډز کالج د عیسایانو ملکیت دی، او د دې کالج په معاملاتو کې به د حکومت لاسوهنه نه مني. د پیښور د کیتیډرل چرچ پادری جوزف جان وایي پیښور های کورټ کې هم دوی په 2018 کې د یاد کالج د ملکیت او د انتظامی امور په لړ کې مقدمه ګټلې و.
د ایډوارډز کالج کم دی کنه د چرچ پراپرټي دی. یو مهم لګیا دی چې دغه کالج دی دغه چرچ لاس نه دی والی، خو مونږ چې چرچ خلک یو مونږ وایو چې نه دا چرچ پراپرٹی دے دا چرچ کالج دے، اس کو فیصلہ راغلے دے دا ہائی کورٹ امونگا وہی ہائی کورٹ فیصلے پر روشنی کے دا چرچ بورڈ آغا بیا بحال شو.
دا شوکت غلام پنوم یو وکیل مشال ریڈیو تا وویل چې سرنګ د پخوانی گورنر اویس غنی په وخت کې د ایډوارډز کالج د معاملاتو د قبضه کولو هڅه شوې وه، نو اوس هم داسې هڅې روانې دي.
کله چې غنی صاحب گورنر جوړ شوی هغه وخت کې دا اختیارات زمونږ د بیشپ صاحب نه چرچ انتظامیا نه په زور اغستل شوی یو 1900 نه د دې خدمت کیږي کدا ادارا په چرچ پندري د دې خدمت هم به صحیح کیږي
د حکومتي چارواکو لخوا د ایڈوارډز کالج په اړه د مسیحي ټولنې د نیخنو په لړ کې سندي ویل شوی خو دوی په خبری کانفرنس کې دړکه ورکړې ده چې کچیری د ایڈوارډز کالج انتظامی چاري حکومت قبضه کوي نو د ټول پاکستان په کچه به د عیسائی ټولنې خلک لاریونونه ترسره کوي ولام غوس مشال ریډیو پیښور
په همدې مذهب سره تړلې موضوع کې پاتې کیږو په پاکستان کې پارلمان ته یو قانوني مسوده وړاندې شوې چې مخه یې په زور د خلکو د دین بدلولو مخنیوي کول دي دې ته ورته یو بل سند اسمبلی ته هم وړاندې شوی چې اسلام پال ډلو یې پر ضد مظاهرې وکړي او په دې توګه هغه په قانون بدل نشو خو په قومي اسمبلی کې د تازه بل په اړه حکومتي چارواکو د پراخ بحث کولو ژمنه کړې بشیر ګواخ موضوع څېړلې
د پاکستان په پارلمان کې د حکمران ګوند تحریک انصاف یو غړي ډاکټر رمیش کومار په زور د هندو جنکو د ودولو او د هغوی د مسلمانولو مخنیوي لپاره د مې په اتمه په پارلمان کې یو بل وړاندې کړی دی نوموړی د مې په نهمه مشال ریډیو ته وویل چې اوس به دا بل د مذهبي چارو کمیټې ته د بحث او له هغه ځایه تر منظورېدو وروسته پارلمان ته د رایې ورکونې لپاره ځي
زغواړم داسې قانون جوړ سي چې د مذهب بدلولو لپاره اصول وټاکي د مذهب بدلولو د پریکړې لپاره باید لږ تر لږ شل ورځې وخت ورکړل سي که څوک په زور د چا مذهب بدلولو کې ککړ وي د هغه سزا باید معلومه سي د مذهب بدلولو لپاره باید عمر لږ تر لږ 18 کال وي د مذهب بدلون باید د کوم ملا په مخ کې نه بلکې د کوم چارواکي لکه مجسټریټ په مخ کې وي
په زور د هندو جنکو ودولو او مسلمانولو ډېرې پیښې په سند صوبه کې مخې ته راغلي دي په 2018 کال کې حکمران ګوند پیپلز پارټي د مخنیوي لپاره یو بل وړاندې کړ چې منظور شو خو د دې کار پر ضد اسلام پالو ډلو مظاهرې وکړې او د دې فشار له وجې ګورنر لاسلیک نه کړ نو له کبله یې دا بل په قانون بدل نه شو د مې په اتمه د پاکستان د مذهبي چارو وفاقي وزیر پیر نورالحق قادری ویل چې د ډاکټر رمیش کومار لخوا وړاندې شوی بل په دوهمه برخه کې کوشش شوی چې قانون د کموم رکسانو اسلام منلو مخنیوي وکړي چې د ده په وینا دوی ته د منلو نه دی
قرآن پاک کا بہت ہی واضح او صریح حکم ہے کہ لا اکراہ
د قرآن پاک واضح حکم دی چې د دین په بدلولو یا قبلولو کې پرچا جبر او زور نشته که یو څوک د مجبورۍ له وجې اسلام ومني هغه خدای پاک ته قبول نه دی د بیل د دویمې برخې په اړه به وایم چې که یو څوک بالغ وي او کنه بالغ خو چې مسلمان شو بیا نشي واپس کېدلی د بیل دا برخه د اختلاف باعث ده خو که بیل کمیټې ته راشي نو هلته به پرې بحث وشي او بیا به په یو ښه شکل سره پارلمان ته راستون شي
د مارچ په شلمه نیټه د سند صوبې په ګوټکی ضلع کې دوه هندوانې په مبینه ډول وتښتول شوې د رینا او روینا په نامه د جنکو کورنۍ عدالت ته لاړې خو سپریم کورټ پریکړه وکړه چې دوی په خپل خوخه ودونه کړي او په خپل خوخه مسلمان شوي دي د دې جنکو ماما راجکمار د مې په نهمه مشال ریډیو ته ویل د عدالت له فیصلې خوشاله نه دي هغه زیاته کړه چې په زور د ودولو او مذهب بدلونې د پیښو مخنیوي لپاره د یو قانون شتون ضروري دی خو تر څو پورې چې ریاست رښتیا هم د دې کار مخنیوي ونه غواړي په قانون به عمل ونه شي
ریسپانسیبل
ہے دیوای ریاست په خپل بدی مسله کې ذمہوار دی له پولیسو تر ججانو یا قاضیانو پر ټول په کې لاس لري تر څو چې دا مسله وی نو د مذهبي اقلیتونو کډوالي به زیاتیږي دوی به پاکستان پریدي ودونه باید په انساني بنیادونو وشي او شرطونه باید پکې نه وي د دې بل منزوریدل یا قانون جوړیدل ښه کار دی مونږ ته به یو څه ډاډ وي خدای حل نه دی حل د مساوي حقونو ورکول دی مونږ په پاکستان کې د شهري حیثیت او حق نه لرو هندوان د دې وطن خلق دي هیڅوک له بل ځای کډوال نه دی راغلی خو دوی مونږ د دویمې درېمې یا څلورمې درجه شهري هم نه مني د پاکستان بشری حقوقو کمیشن د اپریل په میاشت کې د 2013 کال په کلنی راپور کې ویل چې په ټول ملک کې زرو ډېرې جنکۍ واده او اسلام ته اوختي چې اکثره یې کموم ردی نو ځکه ویل شي چې د مذهب بدلون د دوی په خوخه نه دی شوی
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونه، ویدیوگانی او د مشال اونیز خبرونه
سمون په ویب پانا mashalradio.com کې
لوستلی، اوریدلی او لیدلی شئ.
اردوونکو په پېښور کې د غرمې 12:30 او په کابل کې 12 بجې شوې. ملیحا میرزاده د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان خان کاکړ د پښتون جوړونې غورځنګ په اړه د پاکستان پوز ویان پر وروستو څرګندونو ټکونه کړي دي. د زیارت پر ورځ د سینیټ عمومي غونډې ته په وینا کې کاکړ وویل چې ریاست یې د پښتنو مسلو حل کولو ته توجه کړي، پر ځای د دې چې ورته د مهدار نوم ورکوي. په کراچۍ کې د شیعهګانو روپشو کسانو د موندلو او عدالت ته حاضرېدو غوښتنې لپاره پرلت په 15 ورځ دوام لري. ډیلي تشیع روپشو کسانو خپلوانو د بشري حقونو پالان د اپریل 26 راهیسې د ولسمشر کور مخې ته په پرلت دي. د پرلت مخکښ پرون مشال ریډیو ټول د غوښتنو تر پوره کېدو پورې به احتجاج روان وي. د خیبر پښتونخوا حکومت د قومي مالیاتي کمیشن څخه د خپلې برخې 3% روپۍ قبایلو ته د ورکولو رسمي منظوري ورکړې. تېر ماښام د اعلی وزیر له دفتره په خپل بیان کې راغلي چې دا منظوري د کابینې په پرونی غونډه کې شوې. د پېښور عیسویانو ویلي دي چې د ښار ایډوردز کالج د دوی ملکیت دی او هیڅکله به یې حکومت ته ونه سپاري. د عیسویانو مشرانو پرون په پېښور کې خبري غونډې ته وویل لاسې اندېښنې لري چې ګواکې حکومت د ایډوردز کالج واک په خپلو لاسونو کې اخلي. د خیبر پښتونخوا حکومت د عیسویانو د سرګندو نو داوه پاړه سندي ویلي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي له طالبانو سره د خبرو په شپږم پړاو کې پرمختګ شوی دی. نوموړي بیګا په ټوټر په بیان کې ویلي دي چې په دوهې کې د خبرو وروستي پړاو پرون پای ته ورسېد چې پکې د افغانستان د جګړې د ختمولو لارو چارو پاړه ثابت البته ورو پرمختګ شوی. د عراق امنیتي چارواکي وایي د بغداد د صدر خر په بازار کې ځانمرګي بمی برید کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 15 نور ژوبل دي. یو لوړ پوړي چارواکي پرون ویل چې یو ځانمرګي برید کوونکی چې بارودي واسکټ یا وسو د جمیلې مارکیټ په ګڼه ګوڼه کې 14 وکړه. اسلامي دولت وسله والې ډلې د حملې ذمہواري منلې ده. امریکا پرون د ایران لخوا د کومبري په وړاندې د چټک او پریکنده جواب ورکولو له غوښ سره سره دا غیوات په مشرانو ټینګار وکړ چې خبرو اترو ته دی ورسره کینی. د امریکا بارنو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په بیان کې ویل ایران د تر اوسه د واشنگټن سمت د ارادې نشوالي په سترګو ګوري.
خبرونه مله مشال رادیو واوریدل. ویان د ملیحا میرزاده ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د پاکستان له نننې ورځپاڼو څخه ځنې ادارې راخستې دي او مهمه برخه پښتو کړي.
نن جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي په غیر قانوني توګه نورو ملکونو ته اړولو کې یو شمېر خلک ککړ دي. د دې خلکو پر ضد د قانون نافذ کوونکو ادارو کاروایی نه کول په دوی یو سوالیه نشان دی. ادارې وایي د شورو پورز ایرانی چارواکو دوه شپې ته پاکستانیان نیولي، ایران له لارې یورپ ته تلل. ادارې وړاندې وایي قانون نافذ کوونکو ادارو له اصل مسله د انساني قاچاقګرو ده. یا خود وی نیول کیږي نه او که ونیول شي نو بیا د قانون ناجایزه فائده اوچتولو باندې خوشی شي. دې لړکی په قومي اسمبلی کې د انساني قاچاق په خاص توګه د زنانو او ماشومانو د تجارت د مخنیوي بل کال 2018 د قائمه کمیټه سره پروت دی. ادارې زیاتوي په نړۍ کې د انساني قاچاق لپاره سخت قانونونه موجود دي، نو ځکه هلته دارنګ پیښ د نشت برابر دي. نو به چې په داسې حال کې د کمیټې سره پروت دغه بل منظور کړی شي او د دې سره سره د بشري حقوقو ادارو له هم خلکو کې د دې ناقانوني اقدام په اړه آگاهي خورولو لپاره خپل کردار ادا کول پکار دي. نوې وخت رس پڼ خپل ادارې کې وایي د داتا دربار د پیښ وروسته به غور کول وي چې د ترخګری پیخي بیا ولې شروع شي. دا د فکر وړ خبره ده. ادارې وایي د پیخي د ترخګری پر ضد په کمی تګلارې په سختۍ سره د عمل کولو ضرورت پیښ کړو، چې حکومت او مخالف ګوندونو د هرې طبقې سره تړلي خلک نېشنل اکشن پلان ضروری کړي او د دې عملي کولو خواهشمن هم دي. نو بیا د دې په لار کې کوم هغه خندان دي چې حکومت عملي کولو ته نه پرېږدي. ادارې وایي د رښتیو کې د ترخګری پیخي ډېر زیاتې شوې، د کومي چخکاري وسلوالو یو وار بیا د دې وطن په تباهۍ پسې راغستي. نو باید چې د مخنیوي لپاره یې غوره کردار ولوبول شي او چې زموږ د نن کوم سہولتکاران موجود دي د دې پر ضد زر تر زر د نېشنل اکشن پلان تر لاندې کاروایی وکړي شي او د دې سره سره حفاظتي خامې به هم لري کول وي چې وسلوال په خپلو کاروایانو کې کامیاب نشي. لپیخور خبریدونکو کې اجر سپن خپل ادارې کې وایي مالیاتي نړیوال صندوق پاکستان ته د پور ورکولو لړکې د ځینې سخت شرطونو څخه د شاته کېدو نه انکار کړي چې له کبله به یې نوې ټیکسونه ولګي او دارنګ امکان لري چې د بجلی او ګیسونو نرخونه هم سی واشي. ادارې وایي دې کې شک نشته چې د پاکستان حکومت دا وخت د سختو اقتصادي حالاتو سره مخ دی چې یقینا سختې فیصلې به ور لکول وي، خو د دې بوج یوازې په غریب ولس اچول دا هم سمه خبره نه ده. ولس ته اسانۍ ورکول هم د حکومت لومړی ذمهواري ده، او دا رنګ د ګرانۍ کابو کولو لپاره باید چې حکومت اقدامات وکړي، او دا به هله ممکن شي چې یو غوره نظام جوړ کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز ورسپانې له پاکستانه د ایسوي خځې آسیې بیبي تاګ او شاوخوا لس کاله وروسته له کورنۍ سره د یو ځای کېدو موضوع څېړلې. ورسپانه وایي په پاکستان کې د مذهب سپکاوي د مجازاتو قانون په ناسمه توګه کاریږي، او یو مثال یې د آسیې بیبي قضیه وه چې سپریم کورټ تیر کال په خپله فیصله کې پر نوموړې لګېدلې تورونه ناسم وبلل. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانې د چهارشنبې پر ورځ په کابل کې په وسلوال برید کې د اوښتي زیان پر موضوع بحث کړی. ظفر خان د دواړو لیکنو مهمې برخې اوروي.
ټایمز ورځپاڼه لیکي آسیا بیبي د نهې پر ورځ کنیډا ته لاړه او هلته یې له خپلو بچو سره لس کاله وروسته ولیدل. دا و څلوېښت کلنه عیسایي میرمن په 2009 کال کې پیغمبر ته د سپکاوي په تور نیول شوې وه. د آسیا بیبي کنیډا ته د تلو خبره اسلامي سختدریزو له ویرې پټه ساتل شوې وه. ورځپاڼه لیکي لس کاله مخکې د آسیې نیول کېدو پاکستاني ټولنه ویشلې وه. هغه خلک چې په دې کیس کې د آسیې ملاتړ کوو وجل شو. پروس کال په اکتوبر کې چې کله سترې محکمې آسیې بیبي د خلاصولو پریکړه وکړه، نو د دې پر ضد مذهبي ډلو زرګونه غړي سړکونو ته راووتل او احتجاج یې پیل کړ. ورسپانه زیاتوي دې حالاتو په پاکستان کې پیغمبر ته د سپکاوي قانون په اړه بحثونه راوچت کړل. په یاد قانون کې د ثبوتونو د نشتوالي باوجود د مرګ سزا ورول کیږي. که څه هم په پاکستان کې د دې قانون لاندې تر اوسه چاته د مرګ سزا نه ده ورکړل شوې، خو له 1990 میلادي کال راهسې له اویو زیاتو کسانو ته د دې قانون سره سمه د مرګ سزا اورول شوې ده. ورسپانه په اخیر کې لیکي پیغمبر ته سپکاوی په پاکستان کې ډېره حساسه موضوع ګرځېدلې ده. تر دې چې پلرونو خپل بچی په دې تور وجلې دي، خو په هغه هیواد کې پیغمبر ته د سپکاوی د قانون غلط استعمال کیږي، او ځینې خلک د خپلو مخالفینو د ځپلو لپاره له دې قانونه ګټه اخلي. بلخوا نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د چهارشنبې پر ورځ په کابل کې طالب وسلوالو امریکا سره تړاو لرونکي کمپنۍ پر ودانۍ حمله وکړه چې 15 عادي وګړي پکې وژل شو. دا واشنگټن ته چې دا مهال له طالبانو سره په خبرو بوخت دی د طالبانو له لوري یو پیغام وو. د افغان پوځ یو ریټایرډ جرنیل او دیپایي تجزیه کار عتیق الله مرخیل وای دا برید خی چې طالبان په سوله باور نه لري. برید مذاکرات کوونکو ته پیغام دی چې طالبان د جنگ ګټونکي دي. ورسپانه لیکي په افغانستان کې د ولسمشرۍ ټاکنې هم را روان دي، خو طالبان د ټاکنو مخالفت کوي او دا د غربیانو لخوا پر افغانانو تپل شوی پروسه ګڼي. همدارس طالبان له افغان دولت سره د سولې لپاره د مذاکراتو کولو نه هم انکاري دي. ورسپانه زیاتوي په کابل کې وروستی برید د روژې په میاشت کې وشو. طالبانو د روژې په میاشت کې له اوربند انکار کړی دی، خو ویلي دي چې په خپلو حملو کې به ولسي خلکو ته زیان نه رسوي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وای طالبانو د چهارشنبې پر ورځ د شهر نو په سیمه کې د موټر بم برید وکړ. په دې کې د درجنو په شمیر کې ولسي خلکو ته زیان واوښت.
د اروپای ټولنې مشران وایي د ایران په اړه د ترنګلتیا د پراخېدو مخه باید ونیول شي. ایرانیو چارواکو د چهارشنبې پر ورځ د امریکایي بندیزونو په غبرګون خبرداری ورکړ چې د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د 2015 زیږیز کال د اټومي موافقې له ځینو محدودیتونو څخه د وتلو غور کوي، او په دې اړه یې اروپا ته د دوو میاشتو نیټه ورکړه. په عین وخت کې امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې هیواد یې کولی شي چې له تهران سره یوه مناسبه معامله وکړي. احمد تکل رپورټ لري.
وروسته له دې چې تهران د 2015 کال د اټومي موافقې له مخې د خپلو ځینو ژمنو په اړه د بیا غور خبر ورکړ، د فرانسې ولسمشر او د جرمني صدر اعظم د ایران د اټومي موافقې پر سر د کړکیچ د پراخېدو د مخنیوي غوښتنه وکړه. تهران د چهارشنبې پر ورځ خبرداری ورکړ چې د موافقې له مخې د خپل اټومي پروګرام پر ځینو محدودیتونو غور کوي، څو د امریکا لخوا د بندیزونو د بیا انفاز له اغیزو ځان وژغوري. ولسمشر ایمانویل ماکرون پرون د اروپایي ټولنې د سرمشري ځای له پیل مخکې خبریالانو ته وویل چې ایران باید په اټومي موافقه کې پاتې شي او اروپایي ټولنه باید د دې لپاره اقدامات وکړي. ماکرون له ایران سره د اټومي موافقې پر لاسلیکونکو هیوادونو غږ وکړ چې ځان د دې موافقې پر سر د رامنځته شوي کړکیچ په پراختیا کې له ښکېلېدو وساتي او ډله ییز امنیت ته پاملرنه وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل هم وویل چې غواړي د دې کړکیچ د پراخېدو مخه ونیول شي. هغې زیاته کړه تهران باید دې ته غاړه کیږدي چې په اټومي موافقه کې پاتې کېدل یې په خپله ګټه دي، میرمن مرکل د اروپای ټولنې سرمشریز ته وویل چې له ډیپلوماتیکو لارو د دې کړکیچ د حل هڅو ته به دوام ورکړي. پرون د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی او د برتانیا، فرانسې او جرمنی د بهرنیو چارو وزیرانو وویل چې دوی لا هم د ایران د اټومي موافقې ملاتړ کوي، خو د ایران ګواښې رد کړ. دوی په یو بیان کې وویل چې د ایران التیماتوم ردوي، خو غوښتنې به یې وارزوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د اروپایي ټولنې د بیان په اړه په غبرګون کې وویل چې اروپایي هیوادونه باید د ایران له اټومي موافقې سره سم خپل مکلفیتونه وپیژني او د امریکا له بندیزونو سره سره له ایران سره اقتصادي اړیکې عادي کړي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي براین هوک د چهارشنبه په ورځ پر تهران تور ولګاو چې له نړیوالو بډې اخلي، خو ولسمشر ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د څرګندونو پر مهال پرته له دې چې د ایراني چارواکو وروستیو څرګندونو ته اشاره وکړي وویل دای غواړي چې ایراني مشران تماس ورسره ونیسي یا زنګ ورته ووهي. په داسې حال کې چې د تهران او واشنگټن په اړیکو کې ترنګلتیا په زیاتېدو ده، ټرمپ څرګنده کړه چې له ایران سره کړکیچ نه غواړي. ښاغلی ټرمپ وویل غواړي چې ایران ځواکمن او پیاوړی هیواد وي، ښه اقتصاد ولري، او زیاته کړه چې دواړه هیوادونه کولای شي په خپلو کې یو مناسبه معامله وکړي.
د احمد تکل رپورټ موارد د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او د ملګرو ملتونو د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې پر خیریه ادارې کاونټر پارټ انټرنیشنل د وسلوالو طالبانو برید غندلی. په دې حمله کې 9 کسان وژل شوي او 24 ژوبل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په یو بیان کې ویلي دي چې کاونټر پارټ انټرنیشنل د سولې او پخلاینې او له ښځو سره د مرستو په برخو کې کار کوي. هلته ملګرو ملتونو د افغانستان د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کړی چې د ملکی وګړو خوندیتوب باوري کړي. په عین وخت کې پرون په قطر کې د افغانستان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پای ته ورسید. خلیلزاد په خبرو کې د پرمختګ خبر ورکړی او طالبانو دا پړاو مثبت بللی. احمد تکل معلومات راکوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي کاونټر پارټ انټرنیشنل ټولنه چې د امریکا د نړیوال پرمختګ ادارې تمویلوي د نورو فعالیتونو په څنګ کې په افغانستان کې د سولې او پخلاینې د خبرو په هڅونه او همداراز ښځو ته د فرصتونو د برابرولو په برخو کې کار کوي. طالبانو د چهارشنبه په ورځ د کابل په شهرنو سیمه کې د دې مؤسسې پر دفتر وسلوال برید وکړ چې په ترڅ کې ټول 9 کسان چې 15 پولیس، 3 ملکی وګړي او یو ګارد پکې وو ووژل شول او 24 نور کسان ټپیان دي. 15 تنه برید کوونکي هم د چارواکو په وینا د افغان ځواکونو په ډزو ووژل شول. د دې حمله مسؤلیت طالبانو ومنه. د ډلې په یو بیان کې وویل چې کاونټر پارټ انټرنیشنل د افغان ځواکونو لپاره د بهرنیو پوځي روزونکو د ګمارنې په چارو کې لاس درلود او دوی د دې مؤسسې فعالیتونه له ډېرې مودې راهیسې څارل. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې چې پرون پنجشنبه خپور شو د حمله په کلکه غندلې او ویلي دي د حمله پر هغو اصیلو ارزښتونو بیرحمانه برید دی چې د کاونټر پارټ انټرنیشنل په څیر ټولنې د تعلیم او د خلکو د ګډون په نورو برخو کې وړاندې کوي. د کاونټر پارټ انټرنیشنل مشر او اجرایه رئیس ان هوداګ ویلي چې برید کوونکو بې ګناه ملکی وګړي او د پرمختګ د چارو کارپوهان چې خپل ژوند د ښځو، ځوانانو او معلولو کسانو په ګډون د افغانستان د تر ټولو بېوزلو خلکو د ښېګڼې ارمان ته وقف کړی دی پنه خکړل. ملګرو ملتونو هم د کاونټر پارټ مؤسسې پر دفتر برید غندلای او ویلي دي چې پر ملکی اهدافو برید هیڅ راز توجیه نه لري. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو ناظم توبي لانزیر په یو بیان کې چې پرون پنځشنبه خپور شو ویلي دي چې سکل د روژه مبارکه میاشت په خونړیو جګړو پیل شو او د دې تشدد بار د هیواد په بیلابیلو برخو کې د ملکی وګړو په اوګو دی. په بیان کې د ملګرو ملتونو د چارواکي د افغانستان د جګړې پر خېلو اړخونو غږ کړی چې په تیره په روژه مبارکه کې د ملکی وګړو خوندیتوب په پام کې ونیسي او درناوی ورته وکړي. په افغانستان کې د تشدد څپه په داسې حال کې پراخه شوې چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو پرون پای ته ورسید.
مشال ریډیو هر ورځ د سحر له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه شپږ سوا یو ویش کیلو هرتز او لنډو سپو 2100 15300 او 15000 و سوا 1550 کیلو هرتز.
د اروپای ټولنې غړي هیواد هنګري هغه دوا افغان کډوالې کورنۍ سربیا ته شړلې دي چې د پناه اخیستو غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر پر دې کار خواشینی ښودلې او دا یې د نړیوال بشري قانون سرغړونه بللې. د ادارې په یوه لیکنه کې ویلي چې افغانان په خپل هیواد کې له خرابو حالاتو تللي او د پناه غوښتن لیک ردولې ژوند ته خطر پېښولی شي. بشیر ګواخ تفصیل لري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو این ایچ سی آر ویلي چې هنګري پولیسو له خوا د دوو سیاسي پناه غوښتونکو افغان کورنیو په زور وستل د نړیوالو او اروپایي اتحادیې د قوانینو خلاف کار دی. دا کورنۍ له سربیا ګاونډي هنګري هیواد ته اوښتي وي. د ادارې د مې په نهمه په خپل ویبسایټ لیکلي چې د هنګري پولیسو د مې په اوومه د شپې دوه افغان کورنۍ د سربیا پولې ته بیولې وې. دوی ته ویل شوي وو چې خوښي چې افغانستان ته او که سربیا ته ځي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر فلیپ ګراندې ویلي چې د دې خلکو سره شوی سلوک او د سیاسي پناه په غوښتنه سم پام نه کول ډیر خفه کوونکی کار دی. دغه کډوالو د ادارې ته ویلي چې د هنګري چارواکو د دوی د کورنیو غټانو ته د 15 ورځو پورې خوراک نه ورکوه. د ملګرو ملتونو په وینا پخوا هم داسې شوي چې هنګري دي هغه خلکو ته خواړه نه وي ورکړي چې بل ملک ته یې لیږي. د ادارې پر هنګري چارواکو غږ کړی چې بیا دې داسې نه کوي او کډوالو ته دې پوره خوراک څښاک برابروي. د دې کورنیو غوښتنه ځکه نه ده منل شوې چې د هنګري د قانون تر مخه که یو پناه غوښتونکی له خوندي هیواده ورشي هغه بیرته هملته یا د دغه کس خپل پلرني هیواد ته لیږل کیږي. له همدې وجې دوی ته ویل شوي وو چې یا به یې سربیا او یا هم افغانستان ته لیږي. فلیپ ګراندې ویلي چې دا د اندېښنې وړ ده ځکه چې د دې خلکو د غوښتنې نوعیت او ستونزو ته پام نه دی شوی. ملګرو ملتونو ویلي چې دوی له هنګري چارواکو تر دې مخکې غوښتي وو چې دغه کار ونه کړي او په راتلونکي کې هم پناه غوښتونکي خپلو هیوادونو ته ونه لیږي. یوه غوښتنه دا هم شوې وه چې د کډوالو د کاغذونو له سمې ارزونې پرته باید د چا غوښتنلیک رد نه شي. اوس دغه دوه افغان کورنۍ د ملګرو ملتونو په مرسته د سربیا په یو مرکز کې دي. یوه درېمه افغان کورنۍ په هغه زون کې ده چې بل هیواد ته اوښتونکي کډوال پکې ساتل کیږي. د یورپ بشري حقوقو عدالت د دوی د وستلو حکم ځنډولی دی. د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې ویلي چې 40 کسان په دغه زون کې دي. د ادارې د اروپایي اتحادیې د سرحدي او بندرونو ساتونکو ادارې څخه غوښتي چې د هنګري سره دي د دغه خلکو په وستلو کې مرسته ځکه نه کوي چې دا کار د بشري حقوقو او نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده.
دا مشال تر سنگو سے دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپگو.
د بی پولی خبریالانو سازمان پر پاکستان غږ کړی چې د اپریل پر 13 په ډیر اسماعیل خان کې د وژلي خبریال ملک امان الله خان وژون کې ونیسي او عدالت ته وړاندې کړي. په پاکستان کې د دې ادارې یو استازي اقبال خټک پرون مشال راډیو ټول پر خبریالانو برید کوونکې نه نیول د رسنیو کار او ازادۍ ته زیان رسوي. پولیس وای د امان الله خان د وژنې پلټنې کوي. منور شاه معلومات راکوي.
د بی پولی خبریالانو نړیوال تنظیم آر ایس ایف د پاکستان په حکومت غږ کړی چې د وژل شوی خبریال ملک امان الله خان قاتلان دې ونیسي او عدالت ته دې وړاندې کړي. نوموړی سږ کال د اپریل په 13 په ډیره اسماعیل خان کې نامعلومو وسلوالو په ډزو وژلی و. د امان الله خان کورنۍ پولیسو سره په درج شوي رپورټ کې ویلي چې دوی له هیچ چا سره دښمني نه لري. په پاکستان کې د آر ایس ایف غړی او خبریال اقبال خټک وای په دې هیواد کې د خبریالانو په وړاندې تشدد کې ورځ په ورځ زیاتوالی راځي
او حکومت لړخه فکرمندې اظهار نه کیږي او دغه شانتي کې په ژورنالیستانو گزارونه کیږي وژل کیږي یا نور څه په دې په ضد باندې شکایت نه کیږي او حکومت لړخه سرګامونه نه پورته کیږي. نو بیا د هغه خلکو ته په تکلیف ملاویږي چې څوک نه غواړي چې پاکستان کې د آزاد میډیا کارو کې یا د آزاد ژورنالیزم دلته کې وجود ولري. د دې زیات نقصان خو به یقینا عام خلکو ته رسي. ولی چې په یره کې آزاد ژورنالیزم د یره په فضا کې آزاد ژورنالیزم کول ډېر ګران دي.
اقبال خټک همدار از وایي چې د آزاد میډیا په غیر موجودګۍ کې هیوادونه او قانونه ترقی نشي کولای. دا چې خبریالان او میډیا ولې د تشدد ښکار کیږي په پاکستان کې د خبریالانو د مرکزی اتحادیې مرستیال مشر شمیم شاهد په دې پوښتنه وویل.
د جنرستان مبارکي کم یو جامع مرکو کل بل جامع مرکو په ډیر روپیه هوګه او ذمہاری چې اغستی طالب اغستی د طالبانو د دن له کوم ګروپونو دی اغستی اغم دا شاند څو موږ د پښتو دوی چې رول لاړو او دا یو څه تاسو نه کوي دا زګه چې دلته کې په پاکستان کې جنرالستان ډېر زیات کمزورې طبقه ده. د دې ترمنځ په خپلو کې هم اتفاق نشته او د وخت چې کوم حکمرانان دي حاکمان دي دا غي هم دا کوشش کوي چې جنرالستان په سمه سره مانو باندې تقسیم شي چې کدي سره موږ هر څه کوو چې دوی غږ نه وي او هم نن سبا داسې ده.
شمیم شاهد زیاتوی چې د خبریالانو د تحفظ په لړ کې د ریاستي ادارو کردار هم د نشت برابر دی. بلخوا اقبال خټک غوښتنه وکړه چې څنګه د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره ځانګړي قوانین جوړ کړل شوي دغه راز دی د خبریالانو د تحفظ لپاره هم ځانګړي قانون سازي وکړل شي. پاکستان پر روان کال کې د صحافت د ازادۍ په لحاظ د یو سل اتیا ملکونو په فهرست کې په یو سل دوه سل ویخت نمبر راغلی چې پکې خبریالان زیاتره وخت د ژوند له خطر سره مخامخ کیږي.
د منور شاه رپورټ مورید د بلوچستان د تعلیم وزارت وایي په صوبه کې لا هم ګڼ ماشومان ښوونځیو ته نه ځي. د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي پرون مشال راډیو ته ویل د دې وجوهات ډیر دي خو هڅه کوي چې تعلیم ته زیاته توجه ورکړي. د ماشومانو د تعلیم او نورو حقونو لپاره کارکونکي وایي د بلوچستان حکومت دې پر داسې تګلاره عمل وکړي چې ورسره زیات ماشومان په ښوونځیو کې ورداخل شي او زده کړې وکړي. بوریوال کاکړ رپورټ لري.
د بلوچستان د تعلیم محکمه وایي په صوبه کې 2.5 میلیونه ماشومان په داسې عمر کې دي چې باید سکول ته ولاړ سي، خو په هغوی کې یوازې څه باندې 1 میلیون سکول ته ځي. د بلوچستان د تعلیم محکمې سیکرټري طیب لهړی د مئی پر 9 مشال رډیو ته وویل هڅه کوي چې په صوبه کې د تعلیم زیاتولو لپاره له ټولو وسایلو او لارو کار واخلي.
موجوده کوم سکول سیستم گورنمنت هغه موږ سټرنګثم کو چیرې اډیشنل کلاس روم پکار دی هغه ورته ورکو، چیرې نور فسیلټیز نسته هغه ورته ورکو، کچیرې سکول غټول ضرورت دی سکول غټو، او چیرې اپګریډیشن ضرورت دی هغه اپګریډ کو. کوشش کو چې سکول کې داسې ماحول پیدا کو چې د نور ځایو څخه کوچنیان ورته راشي.
طیب لیډی وویل په دې وروستیو کې یا د سکول د هغو ښوونکو پر ضد هم ګامونه پورته کړي دي چې یا اهل نه دي او یا هم په سکولونو کې حاضري نه ورکوي.
که څوک خپل ډاکومنټیشن او نور شیان نه پروف کولی هغه موږ کاونټ کوو چې باید ته د ټیچر نه زموږ سیستم ټیچر نه هغه خلاف کاروایي سټارټ کړی دی. ډېر خلک ابسنٹ دي، دا ټایم تقریبا یو 1500 څخه پلس ټیچرانو خلاف اکشن شروع دی، او د بل خوا تقریبا د نظر سره زیات پوسټونه مې اډورټایز کړی دي چې چیرې سکولو کې د کوچنیانو تعداد کم او ټیچر نه، او هغه انشاءالله کور کوو.
د ماشومانو لپاره کارکونکي د ملګرو ملتونو ادارې یونیسف د تعلیمي چارو پوها پلوشا جلالزی وای په بلوچستان کې د ماشومانو د بې تعلیمه پاتې کېدو ډیر وجوهات دي.
یو خدای سي زموږ په صوبه کې اسکولان چې دي هر کلی تر ما په خل نه دي رسیدلي. بلوچستان کم سي جغرافیا دا کم سي مزکه ده، هغه ډیر غټ مزکه ده. هر کلی ته یو درې کورې څلور کورې یا پنځه کورې هغه د پاره مطلب پرایمري سکول جېټ میډل او هایټا به ډیر ګران پریوزي، او دې ترنګ کلی او علاقې دې سیا محروم هم پاتې شوی دي.
پلوشي جلالزی مشال رادیو ته وویل د بلوچستان حکومت باید ماشومانو ته د زده کړو لپاره د رسمي سکولونو پر متبادل لارو هم غور وکړي.
متبادل ذرایع باندې به دي ضروری نه دي تعلیم ته رسائی سیدھے هغه خالی یا صرف سکول په ذریعے، بلکې موبایل سکول هم کېدای شي، کمیونٹی سکول هم کېدای شي، ڈسٹینس لرننگ هم کېدای شي، لیکن دا رنگ طریقې دوی تر نن نه استعمال کړی نه کار کړی دي. سیاحت لیری لیری سی پکلو کیا پغرو کی سی کمشنیان واشمان پات دی هغه ته سړی ورسېږي.
بلوچستان د تعلیم په ډګر کې د پاکستان تر ټولو ورسته صوبه ګڼل کیږي، خو د تعلیم سیکرټری طیب لهړی وویل چې اوس په کې حالت د پخوا پرتله ښه شوی دی.
د بوریوال کاکړ رپورټ مورید د جنوبی وزیرستان د توي خوله وسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې په سیمه کې د ورته د موبایل ټلیفون خدمات برابر کړي. دوی وایي د رابطو او کاروبارونو پر مخ وړلو لپاره وانه ته تک ته مجبور دي، نو ځکه غواړي چې په سیمه کې موبایل ټلیفون شبکې جوړ شي. انتظامی چارواکي وایي یوازې په توي خوله نه بلکې په ټوله سیمه کې د موبایل ټلیفون خدمات بحالوي او پر دې کار پیل کړی دی. سیلاب مسعود معلومات لري.
دوانه سب ډیویژن تحصیل توخله دم توڑی ویای چې موبایل ټلیفون د جدید دور جدید سہولت آئی سرکار دوانه سب ډیویژن په مختلفو ځایونو کښې د موبایل ټلیفون مټل یا ستنې لګولې دي خو د توخله اوسیدونکي د دغې سہولت نه لا تر اوسه پورې بې برخې پاتې دي. په دغه باره کښې کریم خان دم توڼای مشال ریډیو ته په دا رنګ ږغېدلی دی.
موږ په علاقه چې د ټلیفونو دی رکاوټ ته چې چېرې دي موږ مړی سوی لا مړی را روان یو ټلیفونونه نه یي لا د ګرکت خوا ته ځو لا واڼه خوا ته ځو نو موږ ته بالکل د موبایل مټې ولګی چې موږ ته اسانتیا جوړه شي او موږ تکلیفونه لري چې ورور موږ موږ ډېر ضرورت ټلیفونو ته لرو.
د دغې سیمې یو بل اوسېدونکی وایي
زما نوم جلال دوتاڼی د موږ دا سوال ده دان درخواست ده چې موږ ته د موبایل مټې ولګېږي زر څه زره ورګي ډېره مجبوري م ده چې پر تنای شي کومه مټه لګېدلې ده یا دې دغه ته پاور ور زیات کړي چې موږ چار ور روانه شي دې را ته تکلیف ده که غم وو که ساده وو موږ نه خبرېږو موږ منډې وایي واڼه ته دي واڼه ناجي دي حال ورسره نیسي په خپله علاقه چې هېڅ کاروایي نه کوي موږ د موبایل کار نه کوي د موږ غونډ کاروبار وروره دغه شي بس ولاړ دی کار م نه کېږي.
په دغه باره کښې د سولي وزیرستان اډیشنل ډیپټي کمیشنر دلنواز خان وزیر د توی خوله اوسېدونکو ته په دا رنګ زړه تمکای ورکوي
باره کښې فیصله دا شوې ده چې ټول وزیرستان کښې دا شی لګېږي لکه داسې خبره نه شته مخصوص تصویري نه دي ټول وزیرستان کښې کېږي خو دا ده چې ورې ورې ژبلې چېکپوسټر بوسټر دي په باندې چار کېږي په مختلف علاقې کښې نو انشاءالله په دوهم فیز کښې د توی خوله والا حق کېږي بالکل نه پوټې کېږي په دا باندې چار لګیا ده.
د توی خوله دم تڼو دا غوښتنه هم وکړه چې سرکار دې د ټلیفون مټې د تنصیب سره سره دوی ته نور بنیادي ضرورتونه او جدید سهولتونه هم ور ورسوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست او په دې خبري سات کې اخیرنی رپورټ ته را رسیدلی وو. اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې په پاکستان کې اکثر د عامو ورځو په نسبت په روژه کې د خوراکي توکو بیې لوړیږي او خلک هم د روژه ماتي او پیشلمي لپاره زیاتې سبزۍ او میوې اخلي. په یعنې وخت کې حکومت اعلان کړی دی چې په روژه کې یې په یوټیلیټي سټورونو کې د خوړو د بېلابېلو شیانو بیې ټیټې کړې دي. په پېښور کې د مشال راډیو خبریال خالد خان یوه بازار ته ورغلی او له خلکو سره یې د شیانو د قیمتونو په اړه خبرې کړې دي.
ګران اوریدونکو دا سازه پېښور صدر بازار کې ولاړ ما چېرته چې خلک دا روژه ماتي دپاره سیزونه اخلي د دې نه مو تپوس وکړو چې دوی څومره سودا لي او دغه مخکې به په څه بیې وو اوس په څه بیې دي تاسو خپل نوم ووایه او دغه
جی زما نوم مکرم اوسېدونکی رحمان بابا روژه ده کنه چې خامخا څه بسکول خو ویږه د بېخي هر څه اور به بیې دي
لکه سبزیانې اوس پسو دي تاسو واغې
شپېته اویا ټماټر دي کیلو الوګان داسې چالیس پچاس روپۍ دي داسې پیاز شولو داسې نوره سبزي شوله نو ډېر زیات ګران دي نیمبان په 120 روپۍ 140 روپۍ پاو دي.
عنایت الله غریب خلک خو 1500 روپۍ شپږ سوه روپۍ ورځ الي هغې باندې چېرته هغې وخت تېرېږي دغه سبزیانې او فروټ هر څه ګران دي پروټ خو د غریب د وس نه وتې چې هغه دل چینی ځان ته دغه کې هم غټه خبره
پروټ ګتې شو خو خوړې نه شو پوه شو بیاسې ولګورو
تاسو راته خپل نوم ووایه حکومت وایي چې مونږ هر څه په یوټیلیټي سټور کښې ارزان کړي دي نو ته سودا د یوټیلیټي سټور نه لیکه
زما امان الله نوم دی پېښور اوسېدونکی یم او زه کومه سودا چې لم زه سټور کښې خو زه نه لمه دا عام المه سټور او دا عام یو ریټ
حکومت خو مونږ ارزان کړي دي
جی څه ارزان کړم موږ ته مونږ ته اوس پته نه شته څه ارزان شو
تاسو څه واخېسته ځا لکه نن به څه دغه
چې مونږ نن اوړه واخېسته چینی م واخېستله تورې چای م واخېستلې مغه خپل ریټ هیوي ریټ دی پکار دي روژه کې هر یو شی ارزانه وي اوس پېټرول دې ګوره په میاشت کښې درې دوه پېرې وختل ریٹ گران کو پیٹرول منگا ارزان سشم ارزان
ممتاز تنگی او بجان خبره چې بلا گرانی دا خلکو دا دغه نه وختو چې یار دی به دومره ګراني راولي چې لکه مونږ خپله پی ټي آی والې بندو ولاړم ته موړ په روژه کې یار یو شی یو په ډبل باندې ګران دی ته وجه مخکې به لسو روپو لکه پوره پاکستان کښې به په پېښور کښې به صرف د لسو روپو چولې میلاوېدې اوس په هغه لسو روپو چولې په دېرش روپۍ باندې میلاوېږي سره د روټۍ به په شل روپۍ باندې
یاره
مونږ به روژه ماتې را اخلو به چې څه د وسه کېږي یا قبول یو چې کوم د وسه نه کېږي یا به پاتې چې مجبوري ده غریبي ده یا به په بازار کښې دال ساګ او چولې داخلې او یا برور وڑا خلی
سر استو اسدا دی روزه کې دا سيزونه ولې ګران شي لکه پکار دا چرزان دي
نه دا منډه نه جګران ملایوي دي وتا روزه کې منډه کې د سې حساب غنا شو دي او شه په 10 روپے دی دل دا غنا د منډه کې پر روزه کې یو پشل شي په دیر شي د سې حساب پښه منډه نه ګران ملایوي کې نه دغه ګران ولدا کړی
ډیر مننه دا مشال ریډیو د پاره دا په خبر نه خالد خان
Extremism, shiddat pasandi.
سخدریزی څه ته وای دا څو ډولونه او اشکال یا بڼې لري
Radical terrorism.
I would never really refer to something called Islamic extremism.
ځوانان پر ټولنیزو رسنیو څنګه سخدریزی کیږي دا نور ډیر موضوعات د مشال رادیو په نیوز خبرونه ټولنیزې شبکې او سخت ریځي کې خبرونه د جمعه او شنبه یا خالی پر ورځ اوریدای شي